درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې دیرشمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې له 9 او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري. اګوردونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تفسیره درته وړاندې کوو چې د فلسطین شهیدان د صهیونیست رژیم د جنایتونو رسوا کوونکي نومیږي. ورپسې د پاکستان او د افغانستان ترمن د اوربند د موافقې په حق لا مرکه لرو چې د سیاسي مسایلو له کارپیژان او د پوهنتون له استاد ډاکټر مل سره شوې ده. بیا ځلان د یون پروګرام لرو او په اخر کې به تلپاتې خوشبوي پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی parstoday.ir/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایرکچی ویل هیله لارم چې د تهران او ټوکیو اړیکې به د باور او متقابل تفاهم په فضا کې دوام وکړي. ایران کې د ازبکستان سره پیرو ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې به تر 2 میلیارد ډالر ورسیږي او د پاکستان پلاوی ورتګ اوازې دروغ دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس ایرکچی ویل هیله لارم چې د تهران او ټوکیو اړیکې به د باور او د متقابل تفاهم په فضا کې وده وکړي. د ایرنا خبری اژان د راپور له مخې د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس ایرکچی د جاپان د نوي خارجه وزیر د ټاکل کې دا په اړه د مبارکۍ په پیغام کې لیکلي: زه هیله لرم چې ستاسو د دندې په موده کې د تهران او ټوکیو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکې د باور او متقابل تفاهم پر بنیاد پراخ شي. د ایران خارجه وزیر عباس ایرکچی د جاپان نوي خارجه وزیر ته د مبارکۍ دغه پیغام په خپل ایکس پاڼې باندې خپور کړی دی. ایران کې د ازبکستان سره پیرو ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې به تر 2 میلیارد ډالر پورې ورسوو. په ایران اسلامي جمهوریت کې د ازبکستان سفیر پریدین نصیرو په دې خبرې سره چې د ایران او ازبکستان ترمنځ تجارتي اړیکې تر کال کابو 500 میلیونو ډالرو ته ورسېدې وویل: د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوي موافقو ته په پام سره د 2 میلیارد ډالرو تر حده د دغه رقم د رسولو هدف تعقیبوو. هغه په دې خبرې سره چې 3 میاشتې مخکې د ایران له خراسان رضوي ولایته یو اقتصادي پلاوی ازبکستان ته لاړ او د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ ډېرې ښې غونډې وشوې، وویل: ازبکستان ته د ایران د یو تجارتي پلاوی د تګ لپاره رسمي بلنلیک هم په تیارېدو دی. کابل ته د پاکستانی پلاوی ورتګ اوازې دروغ دي. تاند خبری سایټ لیکلی دی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویان هغه راپورونه رد کړي دي چې ګواکې پرون سه شنبې ورځ له پاکستان څخه کوم پلاوی کابل ته تللی دی. حمدالله پترت رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د پلاوی رتګ تشې اوازې او دروغ خبر دی. له دې وړاندې ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خپره کړي وو چې پر سوداګریزو اړیکو د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی کابل ته ځي، خو د پلاوی د ترکیب او یا د لیدنو پړې نور جزئیات نه وو بیان کړي. کابل ته د پاکستانی پلاوی د ورتګ اوازې داسې مهال خپرې شوې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډریون کرخه له جنګونو وروسته د یادو هیوادونو د دفاع وزیرانو د قطر په پلازمینې دوحې کې دو اړخیزه هوکړه لاسلیک کړې وه. له دغو نښتو وروسته افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډریون کرښې لارې تړل شوې دي او دواړو لوریو ته پر خلکو سربیره په سوداګریزو توکو بار موټرې هم ولاړې دي. اسلام آباد خبرداری ورکړ: هیڅ تیری به ونه مني. فارس ټوډې سایټ راپور ورکړی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د پرله پسې شخړو په دوام او په استنبول کې د اسلام آباد او کابل د راتلونکو مذاکراتو په درشل کې د پاکستان حکومت یو ځل بیا هر ډول مستقیم یا غیر مستقیم تیری ته د ځواب په هکله د خپل هیواد خبرداری تکرار کړ. د پاکستان د پوځ د کمانډان فیلډ مارشل سید اسی منیر څرګندونې په داسې حال کې دي چې دغه هیواد له افغانستان سره له خونړیو سرحدي جنګونو وروسته 13 شنبه په دوحې کې د اوربند موافقه لاسلیک کړې وه. د هندستان او پاکستان ترمن لورسته جنگه د پنځو میاشتو له تیریدا سره سره د هغوی راپارون کې څرګندونې لا هم دوام لري او اسلام آباد خپل ختیځ ګاونډي هیواد ته د یو نوي جنگ په ورتپلو تورنوي. د پاکستان د پوځ کمانډان پرون پر اولپنډیا کې د پوځ په هیډ کوارټر کې د دغه هیواد د یو ډله سیاسي او ټولنیزو پوهانو په ټول کې ویل پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات په تکل کې دی. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړه چې د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول خلاف ورزی که ها نیخ په نیغه وي او که غیر مستقیم ډول له پرېکنده او سخت ځواب سره به مخامخ شي. په وزیرستان کې لس پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په سویلی وزیرستان کې د پاکستان پوځ پر یو کاروان د وسلوالو په برید کې لس پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د العربیا ټلویزیون د راپور له مخې وسلوالو بریدګرو د پوځ په کاروان د تیرېدو پر مهال ډزې وکړې او وروسته یې د درنو وسلو په وسیله پوځیان په نښه کړل. په دغه برید کې و نور پاکستانی پوځیان سخت ټپیان شوي هم دي. بل ورته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې هیواد یې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د مذاکراتو هیڅ اراده نه لري. نوموړي ټینګار کړی دی چې اوسنی تماس یوازې د افغانستان له طالبانو سره محدود دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوشنبې په ورځ د یوه مشروع تربند هوکړه شوې ده چې له مخې افغان لوري ته دا مسؤلیت سپارل شوی دی چې له خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د وسلوالو بریدونو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې دا هوکړه د قطر په پلازمینې دوحې کې د پاکستان د طالبانو، ترکیې او د قطر د استازو ترمنځ د څو ورځنیو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوې ده. طالبانو د لوګار او کندوز له زندانونو یو سل یو دیرش بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت د مشر تبا مولوي هیبت الله خونزاده د پرمان له مخې د لوګار او د کندوز له زندانونو د ښځو په ګډون و اتیا تنه خوشي شوي دي او یو سل یوش نورو د بند او یو سل نوش د بند موده کمه شوي ده. د معلوماتو له مخې د کندوز ولایت له زندان څخه درې شپېته بندیان آزاد او د دوه نوي نورو د بند موده کمه شوې ده. په دغه خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې یاد اقدام د عدالت د تحقق د زندانیانو د اصلاح او د اسلامي اصولو د تطبیق په رڼا کې ترسره شوی څو د ټاکل شویو شرایطو د مخې مستحقو بندیانو ته د بیرته د سالمي ژوند زمینه برابره شي. د طالبانو د مشرتابه فرمان پر بنسټ د لوګار له زندان څخه د دوو ښځو په ګډون څلور دیرش تنه آزاد او د پنځو نورو ښځو په ګډون د نهو شتنو د بند موده کمه شوې ده. د لوګار د محبس مدیر رحمت الله عمری نن چهارشنبه ورځ ویل دا مهال دغه زندان کې یو سل نوي تنه د بیلابیلو جرمونو له کبله د بند شپې ورځې تیروي. خوږو دونکو اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې د افغانستان د وسپنې د ویلې کېدا د کارخانې د کار د پیلېدا په هکله دی.
د افغانستان د اقتصادي چارو مرستیال دفتر وایي چې په هرات کې د 20 میلیونو ډالرو په ارزښت د کابل فولاد وسپنې ویلې کولو فابریکې دویم فاز پرانستل شو. په همدې موخه د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند هرات ته سفر کړی و. په دې پرانیست غونډه کې ملا عبدالغنی برادر ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته سیمه ایزو او د نړۍ ډیری هیوادونو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره عملی ګامونه اخیستي او دا هڅې د لا پراخېدو په حال کې دي. ملا برادر زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه کړې او په همدې موخه یې په کور دننه د برېښنا تولید او وارداتي برېښنا لویې پروژې پیل کړې دي. نوموړي همداراز په ټولو پانګوالو غږ کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او په وینا چې حکومت پانګوالو ته د هر ډول اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. د کابل فولاد اوسپنې ویلې کولو فابریکې رئیس عطاالله سادات وایي د فابریکې په دوهم پړاو 22 میلیونه ډالره پانګونه شوې ده چې 400 کسانو ته د کار زمینه برابروي او هر ورځ له 600 ټنو زیات د اوسپنې پروسس کولو وړتیا لري.
فاز دومه که شما ببینین ما با سرمایه‌گذاری تقریبا در حدود 22 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردیم که حجم تولید ما الحمدلله امروز به 700 تن در روز میرسه و علاوه به 350 نفر که قبلا مصروف به کار بود، در حدود 400 نفر دیگه هم مصروف به کار شدن اینجا. الحمدلله ما در مجموع در حدود 700 الا 750 نفر فعلا اشتغال دایی داریم، یعنی استخدام کردیم مردم خود خور به کار مصروف کردیم و روزانه در حدود 600 تا 700 تن میلگرد به کیفیت استاندارد جهانی که بهترین کیفیت داره ما به ملت عزیز خود همی تولید تقدیم میکنیم.
در صنعت و سوداگری وزارت راپور سرسم په افغانستان که اوس محل نگده 3 سال بیا که اوس پنید تولید فابریکی فعالیت کوي. فضل غنی حق مل، تهران، رادیو کابل.
تاسو دا خبرونه تهران رادیو څخه اورئ. زیاتره پلسطینی شهیدان د هویت له معلومیده پرته دفن کیږي. د پلسطینی بندیانو د مړو د مدیریت کمیټه غړي په دې خبر سره چې زیاتره پلسطینی اسیران د سختو شکنجو له کبله شهیدان شوي دي وویل سهونیست رژیم له مړو کسانو سره د هغوی هویتي معلومات نه ورکوي او د امکاناتو د نشتوالي په وجه مجبوره یو چې شهیدان بېله پېژندګلوی خښ کړو. د جنازو د مدیریت کمیټې غړي او د کیپري شواهدو کارپو سامی حمد له الجزیرې ټلویزیون سره په مراکه کې ټینګار وکړ چې د ټولو ازادو شوي پلسطینی اسیرانو د مړیو په بدنونو د سختې شکنجې نښې نښانې دي او هغوی د همدغې شکنجې له کبله مړه شوي دي او ازموینې او معاینې ښودنه کوي چې ځینې اسیران اعدام کړای شوي دي. دغه کمیټه د پلسطین په روغتیا وزارت پورې اړوند ده. د صحیح نومې ویبسایټ کې د پلسطینی اسیرانو د مړیو انځورونه خپر کړل تر څو شاید خپل خپلوان یا دوستان یې وپیژني. سامی هم زیاته کړه تر اوسه مو له سهونیست رژیم څخه 1015 مړي ترلاسه کړي دي او د شوي موافقې له مخې دغه رژیم باید 1450 جنازې راوسپاري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د بودیجې کمښت له امله مو د پولیو هڅې له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړه چې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 1.1 میلیارد ډالر بودیجې ته ضرورت لري. یا سازمان زیاته کړه که ملاتړ مو ونه شي نو له پولیو سره د مقابلې هلې ځلې به مو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د یاد سازمان مشر د پولیو د له منځه وړلو په اړه وایي د بودیجې کمښت او بهرنۍ تمویل وروسته له هغې کمرنګې شو چې ټرمپ بیا واک ته ورسېدو سره د ملاتړو بنسټونو پر وړاندې اقداماتو ته مخه کړه. پولیو یوه جدي ناروغي ده چې د انسان په بدن کې په ځانګړې توګه په عصبي سیستم بد اغېزه پرې باسي او تر ټولو لویانو ماشومانو پرې اخته کیږي. د معلوماتو له مخې دغه ناروغي د نړۍ په نورو هیوادونو کې ختمه شوې ده خو یوازې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې تر اوسه له دې ګواښ سره مخامخ دي. د اسرائیلو تنلارې ګوندونه په لویدیځې غاړې د واکمنۍ د قانون د تصویبولو کوشش کوي. پاسروډي سایټ راپور کړی د سهونیست رژیم پارلمان کنیسټ په اوله مرحله کې په لویدیځې غاړې باندې د نیواګرو د حاکمیت د مالولو وړاندیز لایحه وڅېړله. نیواکي سیمو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډي وینز د سفر په جریان کې د کنیسټ د پراتی استازو نن چهارشنبه ورځ په غونډه کې د لویدیځې غاړې په اوږدو کې د سهونیستي نیواګرانو لخوا د حاکمیت تمرین وڅېړه. دا لایحه د نعام اتروډکس ګوند مشر اوی ماوز لخوا وړاندې شوه چې تیره شپه یې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره ملاقات او خبرې اترې وکړې او په عمومي غونډه کې د دې لایحې د ځنډولو لپاره د هغه غوښتنه رد کړه. ماوز په دې ټکي باندې ټینګار سره چې د حاکمیت د مالولو پلان په وکینسټ کې مخې ونیول شي یوسي اوس وخت دی چې د اسرائیل خپل حاکمیت ایمال او اعلان کړي. امانوئل مکرون ویل په غازی کې اوربان ډیر کمزوره دی. د فرانسې ولسمشر د غازی د وضعیت د نازکوالي په باره کې په خبرداری سره د سرحدونو د سمدستي خلاصېدا او د انساني مرستو د لیږل کېدا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. امانوئل مکرون د سلووانیا له وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ له اوربان سره سره د غازی حالات لا هم نازک او خراب دي. د فرانسې ولسمشر مکرون د غازی خلکو ته د خواړو، درملو، طبي ساز و سامان د لیږدولو لپاره د سرحدونو او انسان دوستانه لارو د خلاصېدا په چورلټ لومړیتوب ټینګار وکړ. د فرانسې ولسمشر دا شان د سیمې په روغتونونو کې د درملنې لپاره له غازی د زخمیانو او د زیانمنو شوي کورنیو د ایستلو په اړه کې مرسته هم ضروري وبلله. شمالي کوریا یو بل بلاستیک توغندی هم ازمویلی. پارس روډي سایټ راپور کړی. د جنوبي کوریا پوځ وویل چې شمالي کوریا یو نامعلوم بلاستیک توغندی توغولی دی. د جنوبي کوریا پوځ نن سهار د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې شمالي کوریا یو نامعلوم بلاستیک توغندی توغولی دی. دا په تیرو 15 میاشتو کې د شمالي کوریا د توغندیو وړومبنۍ ازموینه ده. د جنوبي کوریا یونهاب خبري اژانس ویلي دي چې دغه توغندی د شمالي کوریا د ختیځو سواحلو په خوا کې د سمندر په لور توغول شوی. شمالي کوریا په دې وروستي ځل د مئی په 8 نیټه بلاستیک توغندی ازمویلی و. او د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړ په کریب سمندر کې د امریکا حملې د غیر قضایي دمونو برابر دی. فارس ټوډی سایټ راپور کړی د ملګرو ملتونو د خپلواکه کارپوهانو یوې ډلې اعلان وکړ چې په نړیوالو اوبو کې د وینزویلا پر وړاندې د امریکا بریدونه د تاوتریخوالي له خطرناک زیاتوالي او غیر قضایي دمونو سره برابر دي. په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کریب سمندر کې د نشه یي توکو په وړلو شکمنو شپږو کښتیو باندې حملې حکم ورکړ چې له کابله یې 2 کسان وژل شوي دي. دا اقدامات په وینزویلا او نیکولس مادورو پورې تړلي د نشه یي موادو د ترهګرۍ خلاف د واشنگټن د پلان یوه برخه بلل شوي ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د فلسطین شهیدان د سهونیست رژیم د جنایتونو رسوا کوونکي نومیږي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې د ټکان ورکوونکي راپور او د فلسطین ډاکټرانو د تایید له مخې د 115 فلسطینی بندیانو جسدونه چې د سهونیست رژیم له سادی تیمان پوځي کیمپ څخه بیرته لیږدول شوي دي، د شکنجې او له قانون څخه د وتلو ادامونو څرګندې نښې لري. د غزې په ترنګ کې د نزک اوربند لټینګه خوسته د شکنجې غیر قانوني دمونو او د فلسطینی بندیانو د مشکوکو مړینو په اړه حیرانونکي راپورونه خپره شوي دي چې د سهونیست رژیم په پوځي مرکزونو کې ترسره شوي. د ګارډین رسپانې په یو بیساري راپور کې د طبي سرچینو، محرمو انځورونو او عیني شهیدانو پر بنسټ هغه جنایتونه افشا کړي دي چې ښایي د اسرائیلو د جګړه ییزو جنایتونو د څېړنې توکي سپرکې پرانیزي. همدغه کار لامل شوی دی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د دې ډول غیر قانوني وژنو د څېړنې لپاره د یوې خپلواکه کمیټې د جوړېدا غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې چې له لندن څخه خبرېږي په خپل راپور کې څرګنده کړې ده چې د فلسطیني رسنیو له تایید سره سم د سهونیست رژیم په د 115 فلسطیني اسیرانو جسدونه بیرته غزې ته لیږدولې دي چې ټولې د شکنجې او غیر قانوني اقدام څرګندې نښې لري. د غزې د روغتیا او عمومي مشر منیر البرش ویلي دي چې په جسدونو کې موندل شوي اسناد ښایي دا مړي د نقاب د دشتې له سادی تیمان پوځي کیمپ څخه لیږدول شوي دي. فلسطیني ډاکټرانو د خان یونس په ناصر روغتون کې د شهیدانو د بدنونو تر معاینې وروسته اعلان وکړ چې د ډیرو اسیرانو لاسونه او سترګې تړل شوي وي چې دا ښایي هغوی د نیول کېدا پر مهال وژل شوي دي. د یعنی شهیدانو د مشاهداتو له مخې په ځینو جسدونو له نږدې واټنه ډزې شوي دي او ځینې نور د اسرائیلي ټانکونو لاندې مړه شوي هم دي. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په حق له مرکه درته وړاندې شي چې د مسایلو له کارپېژاند او د پوهنتون له استاد ډاکټر مل سره شوې ده.
د تهران راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پرزوینو مو هرکلی کوم. کابل او اسلام آباد له 4 ورځو تاوتریخوالي، وسلوالو نښتو، هوایي بریدونو او یو پر بل تورونو لګولو وروسته بالاخره د سعودي عربستان، قطر او ترکیې په منځګړتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند موافقه لاسلیک کړه. دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول حالات رامنځته شو، تر شای د چا لاس وو او ګټه چا ته ورسیده دا او د تورته نورې پښتنې مو د پوهنتون استاد او چارو شنون کې ډاکټر مل سره شریکی کړی چې اوریدو ته ستاسو پام را اړو. ښاغلی ډاکټر مل، د پوهنتون استاد او چارو شنون کې اول خو موږ ته د وخت را کولو له امله ډېره مننه. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه هم وکړم. د افغانستان ډېری لوړ پوړي چارواکي په دې باور دي هغه څه چې په تېرو څو ورځو کې پاکستان د افغانستان پر وړاندې ترسره کړل د امریکا او د هغې د نورو متحدینو په مشوره یې وکړل. تاسو هم پر همدې باور یاست چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې د نورو د لاس اله شوه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلام. تر کومه چې زه پوهیږم پاکستان نه دا چې وروستي بریدونه په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیک عمق ستراتیژیکو ګټو په خاطر ترسره کړي. د دې په څنګ کې شک نشته چې پاکستانی چارواکو صدر اعظم او آصف منیر د پوز او د استخباراتو مسؤول هغوی امریکا ته سفر درلود او د هغې ځنه چې روګرځېده نو دغه بریدونه ترسره کېږي. ورسره په څنګ کې د افغانستان خارجه وزیر هند ته ځي او د هند سره ځینې توافقات کوي. نو یوې خوا نه دغه وروستي سفرونه د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان طبعا د نورو تر تاثیر لاندې دی او د نورو اعلی ګرځي. د دې په څنګ کې دا خبره هم تاریخ ثابته کړې او د پاکستان د جوړېدو ریسي افغانستان متاسفانه پاکستان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق ناوړه پالیسي ترسره کړې ده او ترسره کوي. او په دې کې هم شک نشته چې پاکستان تل د نورو په اشاره باندې او د خپلو ګټو د تضمین او تحقق په خاطر په افغانستان کې دننه او د افغانستان په بیګناه خلکو باندې دغسې تجاوزات ترسره کړي او ترسره کوي.
ډېره مننه استاده. پاکستان پر افغان حکومت له دې امله فشار وردوي چې ولې د هغوی له روایتي حریف هندوستان سره اړیکې پالي په داسې حال کې چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه بهرنۍ پالیسي لري. آیا پاکستان د دا ډول فشارونو واردولو حق لري؟
باید ووایم چې په دې کې شک نشته چې پاکستان خپل ډېر تاریخي حریف او دشمن هیواد هند کله چې هم افغانستان حکومتونو نظامونو د هند سره تودې اړیکې لرلې او یا یې ښې اړیکې لرلې نو پاکستان لپاره دا د زغم وړ نه وې نه دي او فکر کوم په آینده کې به هم د زغم وړ نه وي. نو طبیعي خبره ده چې دغسې اړیکې پاکستان پاره پارولی دی او دا وروستي بریدونه هم د دې ښکارندوی دي. مخکې ما اشاره ورته وکړه. د بلې خوا نه افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه حق لري چې چا سره څه ډول اړیکې ولري او چا سره ونه لري. نو دا چې پاکستان دا حق ځان ته ورکوي دا د ټولو نړیوالو اصولو دا د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف یو عمل دی چې افغانستان په دې خاطر د فشار لاندې نیسي چې د هند سره دوستانه اړیکې جوړوي یا د متقابلو ګټو په اساس اړیکې جوړوي. نو دا چې په پاکستان په وړاندې عکس العمل وښي نو دا د پاکستان ستره تاریخي اشتباه په تیر کې وه او اوس هم وه او دا تاریخي ستره اشتباه تکراروي او دا متاسفانه په افغانستان کې او په پاکستان کې د ګڼو ستونزو او د ناورینونو باعث کیږي. نو دغه دغه ډول فشارونه راوړه دا ما مخکې هم وویل چې د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډي د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف یو عمل دی او دا حق هیڅکله نه لري پاکستان چې افغانستان کې هر نظام که په هر نامه باندې نو هغوی ته فرمایشات ورکړه چې د سره اړیکې ولري او دا ونه لري. دا د پاکستان په هیڅ ډول حق نه لري. ما متاسفانه چې پاکستان ځان ته دا حق ورکړي خو دا حق د دوی نه دی. او دا زه بیا هم په تکراري ډول وایم چې دا د ډېرو ستونزو باعث شوي او د اوسنیو ستونزو یو اساسي علت دا دی او په آینده کې هم د ستونزو باعث کیږي او هیڅکله دا یو ښه پالیسي نه ده.
وساره پاکستان له لوړان دی ویلی و چې پر ډیورن پوله د غزن تر غزولو چارې تر 90% زیاتې پای ته رسولي. په دې صورت کې د پاکستان د ایدا څومره پر ځای د چګوکې د غوي مخالفي له افغانستان نه وروړي.
له بده مرغه پاکستان د ډیورن په فرضي کرخ باندې په دې پلمه غزن تر غزاو چې ګوندې دی خوانه خلق وروړي د دوی په اصطلاح باندې ترهګر وروړي او پاکستان کې ورانې کوي. نو اوس خدا تارم غزیدلې ده نو اوس د کم طرف نه وروړي. زما په نظر باندې دا څو اساسي مشکلات دلته موجود دي. یو مشکل دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر اوږده پوله ده او دا پوله په تاریخ کې په تاریخي لحاظ باندې ډېره کمه که په افغانستان کې هر ډول حکومت راغلی او که په پاکستان کې حکومتونه وو نو د دې کنټرول یو ستونزمنه مسله وه او دا ځکه دا ډېره اوږده پوله ده او دومره امکانات پاکستان هم نه لري او افغانستان خو فوق العاده نه لري چې د دې پولې هغه ډول ساتنه وکړه چې دواړو طرف ته ورانکاري روانه وړي ځکه دا مشکله ده. د بل خوانه تاسو وګورئ په پاکستان کې په بلوچستان ایالت صوبه کې وګورئ او په خیبر پختونخوا کې وګورئ په دې کې ډېرې قبایلي سیمې دي چې هلته د پاکستان حکومت کنټرول د پاکستان د جوړېدو رئیسې تر اوسه پورې نشته دی. په ځانګړې توګه په وزیرستان کې د پښتونخوا په سرحدي د پښتونخوا په د کرخې ته په نږدې سیمه کې ډېرې سیمې داسې دي چې هغې ته ایجنسیز وایي او هلته د پاکستان حکومت نشته. نو که هلته هم ورانکاري ډلې نو بیا پاکستان دا ادعا کوي چې دا ګوندې د افغانستان د غاړې وروړي. نو تاسو وګورئ دوی سره د بلوچ جنګیالي په بلوچستان کې جنګیږي نو هغه بیا د کم ځای نه ورځي. نو پاکستان خو په تکرار ډول باندې په کراتو باندې دا ادعا کوي خو دا ادعا ډېره ناسمه ده ځکه چې دغه ډلې او د هغوی مشران که هغه په هر نامه د پاکستان د حکومت په وړاندې خاصتاً د پاکستان پوځ په وړاندې جنګیږي د هغې اساسي علت د پاکستان د نظامي او استخباراتي چارواکو غلطې کړنلارې دي چې هغه خپله د پاکستان د ملکي حکومتونو د پاکستان د سیاسي ګوندونو او د پاکستان د احزابو د خوا د پاکستان د ملکي حکومت د خوا د پاکستان د خلکو د خوا تل د انتقاد لاندې دي. نو دا د دوی د پالیسۍ نتیجه ده چې دوی ته هلته بیلابیلې ډلې پیدا کیږي او د دوی په وړاندې جګړه کوي. نو دا زما په نظر باندې یو نادرست قضاوت ده چې پاکستان کړی او کوي ځکه زه بیا هم وایم چې د پی ټی پی یا مثلا د بلوچ ازادي غوښتونکو غورځنګ یا ورته نور ډېرې ډلې چې هغه د پاکستان په د حکومت په وړاندې جنګیږي هغه خو داخل د پاکستان کې دي د هغوی مشران په داخل د پاکستان کې دي. تاسو به په رسنیو کې په مقرر ډول باندې د هغوی ویډیو کلیپونه ګورئ د هغوی بیانونه به ګورئ چې دا هماغه ساحونه دي چې پاکستان یې ادا کوي چې زموږ د کنټرول لاندې دي. نو دا یو ناسم قضاوت دی زما په نظر.
استاد له پاکستان سره په دوحه کې شوی تړون اوربند او پاتې نورو چارو ته په کوم نظر ګوري؟ آیا د دې وخت نه راغله چې له پاکستان سره د ډیورن پر ذکر خبرته پر نور ټولو مسایلو خبرې وشي؟
که چې کم د اوربند تړون شوی یا په نور مسایلو باس شوی او 15 د اکتوبر تقریبا د څلور ورځې وروسته چې په ترکیه کې خبرې کیږي زما په نظر د افغانستان لپاره او د پاکستان دواړو لپاره دا ښه فرصت ده چې په ځینې اساسي مسایلو باندې یو هر اړخیز بحث وشي او د دې ستونزو لپاره او دوامدار او هر اړخیز حل باندې فکر وشي. زما په نظر د دواړو هیوادونو لپاره دا ضرور ده او تر کومه چې د نورو اساسی مشکلات او اړوند مسائل دي. دا خپل د آصف منیر هم آصف منیر نه د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف هم دا خبره تکرار کړې ده په رسنیو کې. تاسې به لوستي اورېدلې به مې چې هغوی وویل چې پاکستان نظر ده چې د افغانستان سره په بنیادي اساسي ستونزو باندې بحث او خبرې وکړه. نو دا ضرور دی زما په نظر ښه وخت دی، ښه فرصت دی که په دې ستونزو باندې بنسټیز او اساسي بحث ونه شي، حل لارې ورته راپیدا نه شي او حل لارو باندې آګاهانه بحث ونه شي، نو دا ستونزې ډېری زما په نظر دواړو هېوادونو ضرورت هم دی او باید په هغه مسایلو چې د حکومتونو په اختیار کې دي، د حکومتونو پورې اړه لري، په هغې باندې چې بحث وشي دا ښه خبره ده. دې سره ستونزې کمېدای شي که د ښه نیت له مخې دا بحث وشي او آګاهانه وشي او د مسایلو عمق ته سر ښکاره شي، نو دا ضرور مسله ده زما په نظر، او اوس یې بهترین وخت هم دی.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې مرکه همدومره و. تر بیا چې پر یوې بلې موضوع د مرکې سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارو. هر چیرې چې یاست، خاط آباد او سوکاله اوسئ.
زلاندا یون عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې د زلاند یون نومې لړۍ دوه ویشتم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په دغه مطلب کې د اسلامي جمهوریت د وروستیو لاسته راوړنو او د پانګې او تولید په نامه د نومول کېده د کال په مناسبت په اړه در سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستانو، د زلاند یون نومې لړۍ په مخکینیو مطلبونو کې مو د بشري پانګې د رول او بیا د دودیزو بېخبناو لکه د ترانسپورټ، انرژي او ارتباطاتو په پیښو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. نن غواړو هغې موضوع ته یوه زغلنده کتنه وکړو چې د پراختیا د ډیرو پوهانو په تعبیر بېخبنایو جوړښت دی، یعنې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ بېخبنایي. په هغې نړۍ کې چې اقتصادونه د بېمخینې چټکۍ سره د ډیجیټل کېدو خواته ځي، هغه هېوادونه به بریالي وي چې نه یوازې د ټکنالوژۍ مصرف کوونکي وي، بلکې د هغې د جوړولو او ځای کولو وړتیا هم ولري. په نننۍ نړۍ کې پرمختګ نور د سړکونو او فابریکو جوړولو معنی نه لري، بلکې د ډیټا اتصال او پوهې د چینلونو د جوړولو معنی لري. یوه امریکایی ټولنپوه دانیل بیل له صنعته د وروسته ټولنې په اړه په خپلې نظریه او تیوري کې اټکل کړی و چې اطلاعات او معلومات به د فولادو ځای ونیسي، یعنې په یوویشتمې پیړۍ کې اصلي سرمایه او پانګه طبیعي سرچینې نه، بلکې ډیټا او د هغې د تحلیل وړتیا ده. دا همغه شی دی چې نن سبا په ډیجیټل بېخبناو او ای آی په شکل کې څرګند شوی دی. د مکنزی اکادمی له نظره هیوادونه چې په روان لسیزی کې پر ډیجیټل اقتصاد بیخبنا بنیادونه پیاوړی شي، تر 2015 کال پورې د اقتصادي ودې اندازه به د هغوی وادونو په متوسط ډول دوه چنده وي چې لا هم پر دودیزو ماډلونو تکیه کوي.
عزیزانو، د ډیجیټلی بیخبنایانو په اهمیت باندې د لا پوهیدلو لپاره کافی ده چې د چین تجربې ته وګوري. چین له 2010 لسیزې څخه په منظم ډول پر جی 15 چینلونو د ډیټا د مرکزونو، آرتیفیشل انټیلیجنس او د اقتصاد پر پلیټفارم په سیستماتیک ډول پانګونه وکړه. د دغه پالیسۍ پایله دا وه چې د چین ډیجیټل اقتصاد اوس له دې هېواده د ناخالصو داخلي له تولیداتو څخه ډیر، له 40% څخه جوړ دی. د بیجینګ حکومت د 2015 چین جوړېدا په پلان کې نه یوازې د ټکنالوژیکي شیانو تولید ته، بلکې د مصنوعي ذهانت یا AI او ځایي نوښت ایکوسیستم جوړولو ته پام وکړ. کارنګي اکاډمۍ په 2024 میلادي کال کې په یو تحلیل کې لیکلي، چین وکړای شول چې مصنوعي ذهانت د تحلیل وسیله له سویې څخه د ملي بیخ بنایي سویې ته لوړ کړي. دقیقا هغه ډول چې برېښنا په 19مې پیړۍ کې د صنعتي پرمختګ حیاتي بیخ بنایي شو. البته چین یوازې نه دی، کوریا جنوبي، سنگاپور، هند او حتی کوچني هیوادونه لکه استونیا په ډیجیټالي بیخبنایي پرمختګ کې د بریالیتوب مثالونه دي. جنوبی کوریا له 1990 لسیزه څخه د معلوماتي ټولنې ستراتیژۍ له پیل سره د نړۍ یو له ټولو پرمختللي ډیجیټالي اقتصادونو څخه جوړ شو. سنگاپور هم له 2014 څخه په سمارټ نیشن ذهین یا سمارټ ملت پلان سره ټول حکومتي او ښاري خدمات ډیجیټالي پلیټفارم ته منتقل کړل، او له دې لارې په عامه او خصوصي سکتور کې ورڅخه استفاده او په اوڅاره توګه زیاته کړه. بلخواته هندوستان د ډیجیټل انډیا په نامه سره له پروګرام سره وکړای شول چې میلیونونه کلیوال او کم عاید لرونکي پرګنې له بانکي نظامونو او له الکترونیکي حکومتي خدماتو له لارې د اقتصاد رسمي څرخې ته وارد کړي. یو داسې اقدام چې د نړیوال بانک په تعبیر په 20مې پیړۍ کې د مالی خدماتو د پراختیا تر ټولو لوی لور نیونه ده.
دوستانو، اوس اصلي پوښتنه دا ده چې په ایران کې د ډیجیټلي بیخبناو د پرمختګ بحث په وروستیو کلونو کې په یوه نوي مرحله کې داخل شوی دی. د ملي معلوماتو د چینل پراخیدل، د سټارټ اپونو وده، د الکترونیک تجارتي پرمختګ او د انټرنیټ د نفوذ کچا په کلیوالو سیمو کې زیاتېدل د ایران د ډیجیټلي اقتصاد اخواته د ګام د اخیستلو مثبتې نښې دي. په هماغه وخت کې ننګونې لکه د ډیټا په مرکزونو کې د کافي پانګونې نشتوالی، د مصنوعي ذهانت یا AI ټکنالوژي په ځای کولو کې ځنډ، او د بیلابیلو برخو ترمنځ اداري ناغږملتیا له هم د یوه منظم ایکوسیستم جوړېدو مخه نیسي. د پرمختګ یو ټولنپوه ډاکټر محمد فاضلي په خپل یوه یادښت کې ویلي، ډیجیټلي پرمختګ یوازې د ارتباطاتو او ساینس د چارو د وزارت پروژه نه ده، بلکې یوه ملي پروژه ده چې د تعلیم، صنعت، مالی نظام او عمومي پالیسیو د جوړولو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا لري. دا هماغه ټکی دی چې ډاکټر موسی غنی نژادی لبلی زاوی مطرح کوي. هغه په دې باور لري چې حکومت باید د ټکنالوژي شرکتونو په فعالیتونو کې مستقیمه مداخلې څخه ډډه وکړي او د آزاد سیالۍ ټاټوبی برابر کړي، ځکه چې نړیوالې تجربې ښیي چې نوښت په بندو چاپیریالونو کې وده نه کوي. په مقابل کې د مدیریت استاد ډاکټر علی اکبر فرهنګي په ډیجیټلی بخبناو کې د ما پنګونې اهمیت زیاتیږي او باور لري چې پر حکومت سربیره په لومړۍ مرحله کې واردېدا د خصوصي سکتور د ډیټا مرکزونو یا د مصنوعي ذهانت چینلونو په څیر په لوی لګښت لرونکو پروژو کې واردېدا ته وړتیا نه لري. دا دوه لیدلوري په حقیقت کې د یو مثلث دوی غاړې دي. د ډیری اډوانس پالیسۍ د جوړولو اړتیا چې هم د خصوصي سکتور نوښت ملاتړ وکړي او هم په بېخبنایي پرمختګ کې د حکومت ستراتیژیک رول وپیژني.
عزیزانو، په بل وینام هغه شان چې په 19مې پیړۍ کې برېښنا او د ریل ګاډي انجن یو صنعتي انقلاب و، په 20مې پیړۍ کې آرټیفیشل انټلیجنس او ډیجیټل زیربنایي تاسیسات د پراختیا او ترقۍ اصلي انجن دي. هغه یوادونه چې نن سبا د دغې لارې لپاره پلانونه کوي، سبا به د نړیوال اقتصاد د قواعدو ټاکونکی وي. د ایران اسلامي جمهوریت هم په خپل انساني او خلاق ځواک او پانګې باندې په تکیې سره که زده کړې، پانګونې او سیستماتیک کولو درې واړه چولیزونه په یو وخت پرمخ بیولل شي، نو د ټکنالوژۍ له مصرفونکي څخه د پوهې په تولیدونکي او صادرونکي بدلیدلی شي. عزیزانو، د دغه مطلب په پای کې د آمار تیاسن د پراختیا لوی متفکر څرګندونو ته اشاره کوو. هغه وایي پراختیا او ترقی، یعنی د خلاق او شوري ژوند لپاره د انسانانو د ازادۍ پراختیا، ډیجیټالي بېخبنایي او آرټیفیشل انټلیجنس که په سمه هدایت شي، نو د همدغې ازادۍ اوزار کیدلی شي. پوهې ته په لاسرسی کې ازادي، د فرصت په پنځولو کې ازادي، او د هغه راتلونکي په برابرولو کې ازادي چې د انساني توان او پوهېدا په اساس ولاړه وي، دا هم هغه موخه ده چې ځلانده یون پروګرام یې په بیانولو پسې دی. په ایران کې د تلپاتې پراختیا د دریو اصلي ستنو په توګه د انسان، ټکنالوژۍ او پوهې ترمنځ پیوند دی.
دوستانو، د زلاند یون د همدې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري. عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د سل لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلاني ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلک ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړی یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu